کرد. حالا 8 صبح شد و در نیم ساعت پیش رو هم امراه اسمت ساروان باشید.
مننه نعیمی صاحب، اتوجه شوی قدر منو اوریدون کو سلامونه وردن دیکم پا دی خبرونه که اوری چی دا ورزگان چارواکی وی دلارو دا پرانستل لپرا تصفیوی عملیات پا دا غولایت که دوام داری دا سپتمبر دا یولسمی او امریکا او افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د راتګ د 15 کالو لپاره کېدو وروسته د ستونزو او مشکلاتو په باب د تو افغان صاحب نظرانو نظرونه په یو راپور کې وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واوري. جرمنی غواړي چې 40,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږي. په امریکا کې د سپتمبر د 11 د حملو په مناسبت مراسم جوړیږي. د سوریې ولسمشر د دغه هیواد په اړه د روسیه او امریکا موافقه منلې ده. د خبرونو تفصیل. د جرمنی حکومت په دې غور کوي چې ل خپل هیواد نیمایي افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي. د جرمنی د رسنیو د راپور لمخې نږدې 80,000 افغانانو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې، خو اوس حکومت په دې فکر کوي چې د هغوی 40,000 بیرته افغانستان ته ولیشي. ویل شوي چې په دغو کسانو کې به ماشومان او ښځې شامل نه وي. هغه کسان به وي چې د پناه غوښتنلیکونه یې درې ځلې رد شوي دي. د جرمنی حکومت ویلي چې افغان پناه غوښتونکي د هغې موافقه پر اساس افغانستان ته په الوتکو کې بیرته لیږي چې د افغانستان له حکومت سره موافقه کړې ده. ننګرهار د برېښنا رئیس تاییدوي چې جلال آباد ښار او د لغمان ولایت له یوې اونۍ راهیسې برېښنا نه لري. وحیدالله پوپلزی بیګا آزادي راډیو ته وویل د برېښنا مزي د لغمان ولایت په بادپخ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د نښتې په لړ کې ویجاړ شوي دي.
دا د هغه جګړې په نتیجه کې شوې دي چې دلته د ماغه تیرې شنبې په شپه باندې البته د دولتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ باندې جګړې شوې وې، او دغه جګړو په پایله کې د تیرې شنبې په ورځ باندې لینه قطع شول.
په پلزی همدار از وویل د جلال آباد برېښنا له دوو بندونو درونټې او نغلو څخه ورځي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په برید کې 4 تنه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د فراه والي محمد آصف ننګ آزادي راډیو ته وویل دغه برید پرون شنبه ناوخته د دغه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ په دیوار سرخ کلي کې د وسلوالو مخالفانو په یو مرکز وشو. د فراه والي وایي ګمان کیږي چې په دې برید کې د وسلوالو مخالفانو یو قومندان هم وژل شوی وي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندز ولایت چارواکي وایي د اختر د شپو ورځو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د سپینزر د 878 زون عمومي قومندان شیر عزیز کاموال پرون ډاډ ورکړ چې خلک کولی شي د امن په فضا کې ژوند وکړي.
ما پلان تدابیر مشخصه با قومندان های ولایت
دای وای موږ د ولایت قومندانۍ او ته یو ځانګړي طرح سپارلې ده څو زموږ خلک د امن په فضا کې د اختر مراسم له خپلو کورنیو سره ولمنځي. مخکې ښاغلي کامول د قلیزال دشتیارچی او امام صاحب په ولسوالیو کې د پراخو تصفیوي عملیاتو خبر ورکړی و. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2020 میلادي کال د سپتمبر د تروریستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي. په دغو بریدونو کې نږدې 3,000 تنه ووژل شول. د سپتمبر د 11 حملې چې د القاعده شبکې 19 تروریستانو د تښتولو مسافر وړونکو الوتکو په وسیله وکړې د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړۍ حملې وې. دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له دو اسمانڅوکو ودانیو سره ټکر کړی شوې چې په نتیجه کې دا اسمانڅوکې ودانۍ ونړېدې. درېیمه الوتکه پر پینټاګون ولګېده او څلورمه په پنسلوانیا کې په داسې حال کې ولوېده چې مسافر پکې سپارول. د پاکستان یوې محکمې د لور د قتل په تور د یوه نیول شوي پلار په اړه د برېټانیا ضمانت رد کړ. چودري د سپتمبر په 3 نیټه له قاتل سره د ملتیا په تور د پنجاب په ایالت کې ونیول شو. 28 کلنه سامعه شهید چې د پاکستاني او برېټانیې تابعیت لرونکې وه د جولای په میاشت کې له خپلې کورنۍ سره د سفر په مهال د پاکستان د پنجاب ایالت په یوه کلي کې ووژل شوه. مدافع وکیل میا عارف د سپتمبر په 10 وویل د هغه د ضمانت درخواست محکمې لخوا رد شو. باور کیږي چې د سامي شهید وژنه ناموسي قتل وي. راتلونکي محکمه به د بلونی د جیلم په شار کې وشي. د سوریه دولتي رسنۍ خبر ورکوي د بشار اسد حکومت د امریکا او روسیې ترمنځ نوې موافقه منلې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او روسیه د اوربند د اوږدولو د تروریستي ډلو په وړاندې د ګډ کار او په سوریه کې د سولې د بنسټ ایښودو په باب موافقې ته رسیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د ده په باور دا نوې پریکړه کیدای شي په سوریه کې د جګړې په ختمېدو کې مرسته وکړي.
Out of all of this complexity
پریژدې پډاګوم ل دې ټولې پیچلتیا څخه یو ساده انتخاب راووت. د سولې او جګړې بشري عذاب او بشر دوستانه مرستو د یو لرغونی سیمې د بربادولو د دوام او د یو متحد او اصلي عربي ملت د بیا زیږیدنې ل منځ انتخاب ز او سرګی لاو وروف د خپل ولسمشانو او هیوادونو په استازیتوب د سوریه لټولو اړوند خو او غوړو چې د هغې پریکړې چې پرې سلا شوی یو ملاتړ وکړي. کیری او د سیال لاو وروف تیرونه په جنیوا کې سره وکتل. د فرانسې دفاع وزیر ژان یو لو دریان پرون شنبه ګرجستان ته په درې ورځني سفر لاړ. دغه سفر هدف د ګرجستان د دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په باب خبرې کڼل شوې دي. ګرجستان تیر کال له پاریس سره د هوایی مدافع تجهیزاتو $10 میلیون موافقه لاسلیک کړه. د ګرجستان د هوایی مدافع ډیر سیستمونه په 2008 میلادي کال کې له روسیې سره په جګړه کې له منځه لاړل. د ازادي راډیو دا او نور خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې کتلی شي، azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. اوس 8:00 او 2 دقیقې دي. د اورزګان چارواکي وایي د لارو د پرانستلو لپاره تصفیوي عملیات دوام لري. د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ له بیرتانی ولکې دو سره سره لا هم 400 کورنۍ خپل مينو ته ولې نستنی شي.
اوس هم ملتزنی په ځینو سیمو کې وسلوال وغه کرل شوی مانونه یا شخصي شوی د غلطي خودل شوی مانونه لا هم پاتې دي.
په نشته دوه میاشتو کې شاوخوا 2 لک افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
یو لک خوښه غیر رجستر شوي مهاجرین وروسته د اختر نه افغانستان ته تللي دي او همدارنګ تر یو لک پورې رجستر شوي مهاجرین افغانستان ته تللي
دي. د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د 15 کلن ماموریت په اړه د افغان کتونکو نظرونه دراوړو. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام 3.5 او منځنۍ چپو 12.2 شپږ نیوي اوري. په اورزګان ولایت کې د لارو د پرانستلو لپاره لا هم تصفیوي عملیات دوام لري. د اورزګان والی وایي دغه ولایت د کومکي ځواک له رسیدو او د پراخو عملیاتو له پیلېدو وروسته د خلکو اندېښنه کما شوهید. خو د اورزګان پر مرکز ترینکوټ د وستوالو طالبانو د تیرونې لبري د ورسته یو شمیر کورنۍ مجبور شوی چې کور اور پریږدي او کندهار ته ولېږدي. د موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د اورزګان والی وایي د ترینکوټ د نیولو په اړه د وستوالو مخالفینو طرحې ناکام شوی او اوس وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د اورزګان والی نذیر خروټی تیر شپه له آزادۍ رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې اوس د خلکو اندېښنه لري شوې ده. طالب وسلوالو تیره اونۍ په یوه پراخ برید په ترینکوټ وردانګلی وو. ښاغلی خروټی آزادۍ رادیو ته وویل چې نوي ځواکونه د اورزګان ولایت رسیدلي او په دغه ولایت کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي.
منطقه مناطق کې دي از مرکز و کندهار
لمرکز او کندهار څخه ځواکونه ترینکوټ ته رسیدلي او د ترینکوټ او ولسوالیو ترمنځ د لارو په پاکولو بوخت دي. اوس وضعیت ورو ورو عادي حالت ته راګرځي. د پلیو ځواکونو تر څنګ د افغان هوایي ځواکونو هم په وروستیو نښتو کې برخه واخیسته. د رویټرز د رپورټ له مخې د امریکې د متحدو ایالتونو دریو الوتکو څناڅه درې هوایي بریدونه د اروزګان د پاسه سرته ورسول. د رپورټ له مخې طالبانو هم د جمعې په ورځ په یوه آنلاین وینا کې د نښتو له دوام څخه یادونه کړې او ادعا یې کړې چې د کماندو ځواکونو یوه هلیکوپټر الوتکه یې غورځولې ده، خو دا د افغان چارواکو لخوا رد شوې ده. د اروزګان نښتو مرګ ژوبله هم درلوده. ښاغلي خروټي وویل د هغو رپورټونو په اساس چې دوی ته رسېدلي، د نښتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو څه ناڅه 170 تنه وژل شوي دي. د زیاته کړه چې د امنیتي ځواکونو هم 6 تنه وژل شوي او 14 تنه ټپي شوي دي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه خپل ماموریت پای ته ورسوه. له هغه وروسته طالبانو هڅه کړې څو ښاري سیمې لکه ترینکوټ، لښکرګا او کندوز وګواښوي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
له پاکستان څخه په وروستیو دوو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي دي. په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشې په نوښت له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ پیل شوې ده. دا لړۍ د خپل وطن ګل وطن په نامه پیل شوې چې تر دې دمه د دغه کمپاین لاري زرګونه کډوال خپل هیواد ته ستانه شوی دي. په پېښور کې د ازادي رادیو خبريال د افغان کډوالو د چارو له اتشې عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د خپل وطن ګل وطن کمپاین د شروع کولو هدف او ضرورت څه و.
2015 کې چې زمونږ د ریپارټریشن یا د عودت اندازه وه تقریبا د 2000 کورنۍ چې افغانستان ته لاړلې، که په دغه اندازې سره موږ د محاسبه کړې وی نو د دې تقریبا په لسګونو کلونو مهاجرینو تک هلته نیولې. او دویم دا ده چې په پاکستان کې چې وروستني کوم حالات د مهاجرینو په ارتباط باندې راغلل، هغه حالات اصلا مهاجرین دغه کیفیت او دغه حالاتو نه هم مایوسه شوي وو. د پولیسو زورونه، د تورخم وروستنی معاملات او همدارنګه مو چې په داخل افغانستان کې کوم سهولتونه ورکول کېږي یا ژوند هغه ته د مهاجرینو یو سان داسې د هغونه خبرم نو، په دې اساس موږ د ګل وطن خپل وطن پروګرام د مهاجرینو تشویق او ترغیب د خاطر شروع کړو تر څو چې مهاجرین وکولی شي افغانستان ته لاړ شي او هلته خپل ژوند هلته پیل کړي. او الحمدلله دا کمپین اوس کامیاب دی او په زرګونو مهاجرین روزانه د تورخم د لارې او د چمن د لارې افغانستان ته ځي.
تر دې دمه د دغه کمپاین د لارې څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي؟
1,00,000 او شاوخوا غیر رجستر شوي مهاجرین وروسته د اختر نه افغانستان ته تللي دي او همدارنګه تر 1,00,000 پورې رجستر شوي مهاجرین افغانستان ته تللي دي.
په دې وروستیو کې یو جرګه د کډوالو ډیری استازي پکې او تاسو هم پکې وئ. دغه کډوال لاړ هلته له افغان چارواکو سره په ځنګل توګه ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل، نو په دغه کتنو کې د افغان کډوالو په کوم ستونزو باندې خبرې وشوې؟
منګ کوشش وکړ چې دا موضوع د مهاجرینو د افغانستان حکومت کې د حاشیه نه متن تراولو، یعنی افغانستان حکومت تم هغه څه چې دلته حقیقتونه دی هغه وترخکاره کړو. د مهاجرینو د مشکلات او په داخل کې ځای په ځای کېدو موضوع هلته منګ داسې اندازه ته تمثیل کړو چې د هغې فواید افغانستان حکومت ته ووایو. په دې اساس منی او همدارنګه د خپل کمپین په اساس چې کوم زموږ روان کړی دی، دا ټول موضوعات ولسمشر هغې ته مهاجرینو ته وویل. مختلف کمیسیونونه په دې ارتباط باندې جوړ شو، مختلف کمیسیون ته په دې ارتباط باندې د ولسمشر لخوا نه همدارنګه یو څه اندازه د ریاست اجرایي لخوا نه هغو ته وظایف ورکړل شو چې تر څو د مهاجرینو په ځای په ځای کېدو کې هم په استراري حالت باندې کار وکړي او په لانګ ټایم کې اوږد ټایم کې د هغې د ځای په ځای کېدو د مشکلاتو د حل په ارتباط باندې کار وشي.
څومره باور یې چې دا کمې ژمنې چې د افغان کډوالو سره شوي دا به عملي شي؟
موږ هغې نقطې ته رسیدلي یو چې باید مجبور یو چې باید مهاجرین نور خپل ځای په ځای کړو. ځینې موضوعات داسې دي چې هغه زموږ ملي پروسه ګرځېدلې ده. دلته په پاکستان کې هم د مهاجرینو هر سهولت اوس یو خپل قیمت لري، نو ځینې قیمتونه هم موږ نشو ادا کولی. په دې اساس باید موږ مهاجرین په افغانستان کې ځای په ځای کړو او باید دغه مشکل نور بنیادي حل کړو.
په پېښور کې د افغان کډوالو د چارو له اتشي عبدالحمید جلیلی سره د ازادي رادیو د خبريال مرکه و. شاغلی جلیلی ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې شاوخوا دوه لکه راجستر شوي او ناراجستر شوي افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي دي. اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرداري په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر پاکستان ته خبرداري ورکړې چې که د واګه بندر پرانه نیزي نو پر خپله خاوره به منځنی آسیا ته د پاکستان د صادراتو لاره وتړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې له ځانګړي استازي سره په خبرو کې ولسمشر غنی ویلي افغانستان نور په وچه کې داسې ایثار هیواد نه دی چې د تجارتي مالونو د صادراتو او وارداتو لپاره نورې ترانزیټي لارې ونه لري. انټرنیشنل بزنس ټایمز د افغان ولسمشر په حواله وړاندې لیکي افغانستان تل له پاکستان او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د اقتصادي پرمختګ مخته پراته ټول تخنیکي خنډونه لرې کړي. محمد اشرف غنی ویلی پاکستان د افغانستان د تازه میوو د صادراتو په مخنیوي سره افغان سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان اړولې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼه وایي د سیمې لپاره د برتانیې له استازي سره په خبري کانفرنس کې د افغانستان جمهور رئیس پاکستان په مستقیمه توګه تورن کړ چې د ښه ګاونډیتوب او نړیوالو نورمونو برعکس په افغانستان کې له تروریزم ملاتړ کوي. هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د کورنیو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د وی سینما په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي په ګلکسی فاميلي سینما کې اوس ښځې کولی شي د څو ساعتونو لپاره آزاد اوسي او فلمونه ننداره کړي. هفینګټن پوسټ لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یا سینماوې تړل شوې وې او یا هم له منځه وړل شوې وې، خو د دې ډلې د رژیم له ړنګېدو وروسته په کابل کې بیا سینماوې فعال شوې. دا مطلب لیکوال وای کته هم د قانون له اړخه سینما ته د خصو په ورتګ بندیز نشته، خو د کابل د سینما او څوکۍ یوازې په نارینه ډکوي. د خصو کورنۍ ول لپاره د ګلکسی فاميلي سینما د افغان ابوبکر غرزی او د هغه د پنځو ملګرو لخوا جوړه شوې ده. په دې سینما کې د سهار لنهنیمو او د ماخام په ونیمو بجو فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي. د هفینګټن پوسټ په وینا یوازې کورنۍ او خصو ته اجازه ورکول کیږي چې په سینما کې فلمونه وګوري، او هیڅ سړی او یا مجرد هلک نشي کولای چې سینما ته داخل شي.
په ورځپاڼو ته کتنې کې مو د ولسمشر اشرف غنی هغه خبرداری هم واورېدو چې وایي که پاکستان ترانزیتي لاره ورنکړه چې افغانستان هند ته مال صادر کړي او بیرته له هند مال افغانستان ته وارد کړي، نو افغانستان به هم منځنۍ آسیا ته د پاکستان د لاریو مخه ونیسي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زکریا نفیس زکریا پاکستانی رسنوی ته ویلی دی چې د واګې بندر ته افغان سوداګر خپل مالونه اوس هم رسوي او پاکستان مخه نه دی نیولې. د په عین حال کې ویلی دی چې پاکستان له خپلې خاورې هندي مال ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته صادر کړي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د جاني خیل د جنگ زپلي ولسوالۍ د څه باندې 300 کورونه سره مرسته کړې ده. د پکتیا د والي ویان نقیب الله اتل تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د جاني خیل بې ځای شوي کورونه اوس په څمکنۍ ولسوالۍ کې میشتې دي. دا کورونه د دې لپاره خپلو مینو د نشي تللی چې په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ماینونه ایشیا او امنیتي ځواکونه لا نه دي توانېدلي چې ماینونه پاک کړي. سهیلا حسرت نظیمي له نقیب الله اتل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړی چې آیا د جان خیل ولسوالۍ اوسیدونکو بیرته خپل کورونو ته ستنیدا پیل کړی ده؟
تر اوسه پورې د بیرته ستنیدو لړۍ نه ده پیل شوې. دوی سره لومړنۍ اړینې مرستې لا هم پاتې دي. دلته ځینې کورنۍ غواړي چې پاتې شي په دې څمکنۍ کې تر یو وخت پورې، او ولایت مقام د ډبلیو ایف پی سره د دوی د پاتې کېدو په اړه باندې خبرې کړې او دې موافقې ته سره رسیدلی چې که دلته ځینې کورنۍ پاتې کېږي او د ځینو ملحوظاتو له وجې خپل کلي ته نشي تللی یا خپلو کورونو ته، نو د درې میاشتو لپاره به دوی سره په مختلفو برخو کې مرستې کېږي. نو تر اوسه دغه لړۍ لا نه ده پیل شوې او کوشش دا کېږي چې دوی وهڅوو دوی دپاره هلته حکومت والي فعاله کړو په خپله ولسوالۍ کې همداراز دوی دپاره د کارموندنې په برخه کې زمینه برابره کړو دوی ته کار پیدا کړو.
بله، ولې دغه پروسه لا نه ده پیل شوې؟ آیا امنیتي وضع لا هم ټینګه نه ده؟
امنیتي وضعیت هلته په بشپړ ډول دغه ولسوالۍ د جانخیلو چې د اوس د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده، مګر بدبختانه به ووایم چې اوس هم هلته په ځینو سیمو کې وسلوالو هغه کرل شوي مالونه یا ایښي وو، دغلته ایښودل شوي مالونه لا هم پاتې دي. نو همدا اوس هم انجینري او تخنیکي ټیمونه لګیا دي هڅه کوي چې دغه مالونه شنډ کړي. نو موږ د دې لپاره چې ولسي یا ملکي تلفاتو مخنیوی وکړو او دوی ولسي وګړي تلف نه شي، په دې خاطر زموږ پلان دا دی چې انشاءالله تر اختره پورې هغه ځینې ساحې د مایونو تصفیه کیږي او دوی به وروسته بیا خپلو سیمو ته په اسانۍ سره کولی شي چې ستانه.
ډیر ښه. په مخکنیو ریپورټونو کې ویل شوي وو چې هغلته ودانۍ سوځول شوي دي، مثلا دوکانونه سوځول شوي دي. د دې د بیرته جوړولو دپاره تاسو دا بیرته د خلکو په غاړه کې چې جوړ کړي او که بیا هم حکومت د دوی سره مرسته کوي، یا حد اقل بلا عوضه پورونه دوی ته ورکوي، او یا هم ځینې پورونه ورکوي چې بیرته دوی بیا دا تادیه کړي؟
د هغه خلک چې دوی کورونه په دغه کې په دې جګړو کې ځانمن شوي دي یا مدو کارونه ځانمن شوي سوځېدلي تخریب شوي، د دوی لپاره موږ مرکز ته یو وړاندیز کړی، پیشنهاد مو کړی دی چې دوی سره باید نقدي مرسته وشي. سملاسي موږ ته د 15 میلیون افغانیو د ورکړې ژمنه شوې ده د طبيب خود لپاره چمتووالي ادارې د خو، او مونږ نورم هڅه کوو چې د نورم رسندوی ټولنو نم دغه مرسته را جلب کو، او هغه دوی سره چې کوم بلای وزم مرسته، ځکه د دې خلکو دوکانونه تخریب شوی یا کورونه سوځېدلي، نو مونږ هڅه دا چې بلای وزم مرسته را جلب کو د دې خلکو لپاره دوی سره په دغه برخه کې مرسته وشي. ان شاء الله مونږ ته اطمینان راکړ شو چې دوی سره به مرسته کیږي او مونږ ډاډه یو چې دغه مرسته به د دې په درد خوړی اخلن کم تاوان چې ورته رسیدلی شي تخریب شوی دی، چې څنګه چې د دوی هغه دغه ستونزه او دغه مشکل جبران شي.
د پکتیا د والی وین نقیب الله اتل چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. په یاد لري نن له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون تاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د سپتمبر د یولس منټه له حمله وروسته او افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو له راتګ وروسته ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی دی؟ هله لرو چې د خپل ژوند په اړه به له خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړي. خو اوس یو مفصل راپور لرو. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د ماموریت 15 کاله پوره کیږي، خو لا هم په دې هیواد کې ناامنی او بې ثباتی ختمه شوې نه ده. یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکا نظامي سیاست کامیاب نه و. دغه چارواکي وایي تر څو چې د تروریزم رښتینی وچې شي، له تروریزم سره مبارزه مفهوم نه لري. په دې اړه ابراهیم صافی راپور لري.
په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت شاوخوا یو نیمه لسیزه کیږي، خو لا هم افغانستان د جنگ میدان دی او حتی یو شمیر نوو تروریستي ډلو هم په دغه هیواد کې ظهور کړی او فعالیت کوي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې امریکا په افغانستان او سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې او لمنځه وړلو لپاره چې کوم هدف درلود هغه ته نه رسیدلی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار رنگین دتفرس پنتا ازادي رډیو ته ویل چې له تروریزم سره د مبارزې پر وړاندې یو شدید خبرګون خودل شو چې دغه کار تروریزم لمنځه یو نه وړ، بلکې لا هم د هغوی د پرمختګ لامل وګرځید.
کله چې موږ له 14 کلونو وروسته پیښو ته ګورو، په زیات دي چې افراطي ډلې کمې شي، کوي شوي دي او فعال شوي هم دي، او دا ښایي چې د تروریزم پر وړاندې هغه د مبارزې ستراتیژي چې 14 کال وړاندې پیل شو او روانه ده په بریالي توګه نه ده ترسره شوې.
د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د القاعده ډلې لخوا د امریکا له سلورو تختول شوی والوتکو څخه دوه ویسان د نیویارک په ښار کې د نړۍ د سوداګرۍ له دوستر ودانۍ سره وجنګاوه. یوې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له ودانۍ سره، او بلې ته د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې سقوط ورکړل شو چې په پایله کې د القاعده شبکې د 19 غړو په ګډون نږدې 3000 کسان په امریکا کې ووژل شول. د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیان کې دغه تروریستي حمله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی حمله او ملي تراژیدي یاد کړه. د سپتمبر د 11مې حمله د تروریزم پر وړاندې د مبارزې یو نړیوال ائتلاف رامنځته کړ چې په ترڅ کې یو لکو شل زره نړیوال ځواکونه د القاعده شبکې او طالبانو د لمنځه وړلو په هدف افغانستان ته راغلل. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو حمله د یوې میاشتې په اوږدو کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ چې کوم چې القاعده شبکې ته یې په دغه هیواد کې ځای ورکړی و. د امریکا او ملاتړو رول یې تر 2014 میلادي کال پورې دوام وکړ او تر هغې وروسته یې خپل ماموریت په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مشورې او زده کړې په برخه کې پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان څېړونکي په افغانستان کې د امریکا د تیرو 15 کلونو په متناقض سیاست باندې نیوکې کوي. سیاسي څېړونکي او د احمد شاه مسعود د بنسټ رئیس ولی مسعود ازادي رادیو ته وویل امریکا له یو خوا جنگ او له بلې خوا له طالبانو او نورو ورانکارو ډلو سره د سولې مذاکرات مخته یوړل.
په لومړي سر کې چې ښاغلی بوش اعلان وکړ چې موږ تروریزم په کلي ډول له منځه وړو ډیر زیات روښانه شوارونه یې ورکړل، خو وروسته بیا هر څه په یو ځل تغییر وکړ او د سولې پروسه پیل شوه، ښه او بد طالب رامنځته شو.
ګڼ شمېر افغان سیاستوال په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د جګړې په ډګر کې نه ده بریالی شوې. دا چې سلامل وو له سیاسي کارپو او دا نوی ملي جبهې له رئیس انوار الحق احدی نمو پوښتل. ښاغلی احدی وایي چې د عراق جګړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د اختلافاتو پیدا کېدل او د امریکا په نظام کې د مشرۍ بدلون هغه لاملونه دي چې له تروریزم سره مبارزه یې له ستونزو سره مخ کړه.
په لومړي سر کې د عراق جګړې ډېر تاثیر درلود او امریکایانو فکر کاوه چې د افغانستان مسله تقریبا خلاصه شوې ده، او بل دا چې د کرزي صاحب او امریکا ترمنځ همکاري لږه شوه، نو همدا اساس سبب شو چې د امریکا عملیاتو تاثیرات کم شي.
له دې ټولو سره سره آیا امریکا او ملاتړ یې په دې 15 کلونو کې هغه هدف چې درلود یې هغې ته ورسېدل، او آیا د دغې مودې ماموریت خپله بریا ګڼي؟ په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت د رسنیو د دفتر رئیس میچل لاهورن د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل ناټو او امریکا له 2001 میلادي کال لا په دې خوا هڅې کړي چې تر څو افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نشي، او دغه هلې ځلې به په راتلونکي کې هم دوام ومومي. د اسامه بن لادن او د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور او د القاعده او طالبانو د یو شمېر نورو مهمو غړو وژل د امریکا له مهمو لاسته راوړنو څخه شمېرل کیږي. د امریکا له خوا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه د افغان حکومت لیدلور څه دی؟ د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي امریکا په افغانستان کې د القاعده او داعش اصلي ځایونه له منځه یوړل، او د طالبانو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هر کله چې له امریکا نه د مرستې غوښتنه شوي هغې کومک کړی دی.
نن د امریکا لیدلورې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې واضح دی. په هر ځای کې چې افغان حکومت د پوځي مرستو غوښتنه کړې امریکا یې ملاتړې ده.
هغو انتقادونو ته په پام سره چې د امریکا او متحدانو د پوځي ماموریت په اړه موجود دي، دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د بهرنیو ځواکونو د ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته افغان امنیتي ځواکونه په دې توانیدلي چې د روانې جګړې مشري وکړي او دغه مبارزه مخته یوسي؟ د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش په دې اړه وایي
زموږ هوایي توپچی او ځمکني قطعات کولی شي چې د دښمن پر وړاندې ډېره ښه مبارزه وکړي، او د دښمن پر وړاندې دغه مبارزه یوازې او یوازې د متحده ایالاتو همکاري ده.
د افغان سیاسي څېړونکو لخوا یو بل اندېښنه هم مطرح کیږي، هغه دا چې امریکا د تروریزم ملاتړې او مرسته کوونکي نه دي په نښه کړي. د تیرې دورې د کابینې وزیر او د بون کانفرنس د ناستې ګډونوال سید مخدوم رهین وایي چې د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې د بریا لپاره باید هغه هیوادونه تر فشار لاندې راشي چې د تروریستانو ملاتړ کوي.
د هغه کسانو مخه دې ونیول شي چې هیواد د انسان وژنې او د تروریزم لپاره د ملاتړ مرکزونه لري. په هغه وخت کې کولای شو چې هیله مند واوسو چې جنگ د ورانکارو پر وړاندې کامیابۍ ته رسیږي.
په دغه راپور کې غواړو د جنگ په راتلونکي هم وغږیږو. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین وایي په افغانستان کې به جګړه د نورو کلونو لپاره هم دوام وکړي، ځکه چې له یوې خوا تروریستي ډلې قوي شوي او لا بل پلاو امریکا او ناتو په افغانستان کې له جګړې نستړې شوې دي.
معلومات خایي چې په دوه وروستیو کلونو کې زموږ تلفات زیات شوې دي. په امریکا کې د ساکرو د وټلو زنګ وهل کیږي. ناتو ځواکونه له دې جګړې څخه ستړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په افغانستان کې جګړه دوام لري او حتی یو شمیر ولسوالۍ کله هم د وسلوالو طالبانو او کله هم د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورځي. افغان حکومت هم تاییدوي چې په لسو ولسوالیو کې حاکمیت نه لري او شپاړس ولسوالۍ له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخ دي. همدا اوس هم د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په 15 ولایتونو کې جګړه روانه ده. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو دی. اوس 8:30 دي. د دې ساعت لنډو خبرونو ته توجه وکړئ. د جرمنی حکومت په دې غور کوي چې له خپل هیواد نیمایي افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د چارو اتشوي په ورستیو دو میاشتو کې له پاکستانه 2,00,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي دي. په ورزغان ولایت کې د لارو د پرانستلو لپاره لا هم تصفیه عملیات دوام لري. د ننګرهار د برښنا رئیس تاییدوي چې جلال آباد ښار او د لغمان ولایت له یوې اونۍ راهیسې بې برښنا دی. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د جاني خیل د جنگ ځپلي ولسوالۍ له څه باندې 300 کورنۍ سره مرسته کړې ده. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې امریکایي بې پیلوټي الوتکې په برید کې 4 تنه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د کندوز ولایت چارواکي وایي د اختر د شپو ورځو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د تروریستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي. د پاکستان یوې محکمې د لور د قتل په تور د یو نیول شوي پلار په اړه د بریتانیا ضمانت رد کړ. او د سوریې دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د بشار اسد حکومت د امریکا او روسیې ترمنځ نوې موافقه منلې ده.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان ادامه خواهد یافت. 15 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر در امریکا گذشت. انتظار می رود امروز مراسم به یاد بود از قربانیان این رویداد در امریکا برگزار شود. رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001 میلادی مرگبارترین حملات در خاک امریکا پس از حادثه پرل هاربر به حساب می آید. حدود 3000 تن در این حملات در یک روز کشته شدند. در حملات 11 سپتامبر شهروندان 78 کشور جهان جان دادند و این حملات باعث شد تا رژیم طالبان در افغانستان سرنگون شود. با دنبال حملات جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین امریکا به طالبان ضرب الاجل تعیین کرد که اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده را به امریکا بسپارند. اما زمانی که طالبان نپذیرفتند، جنگ برای سرنگونی رژیم آنها آغاز شد و در کمتر از یک ماه رژیم طالبان سقوط کرد. سپس کنفرانس بن برگزار شد، اداره موقت شکل گرفت و کمک ها برای افغانستان و بازسازی ها آغاز شد. در مجموع در زندگی شما پس از حملات 11 سپتامبر چی تغییر رونما شده؟ نه تنها در زندگی شما، بلکه در قریه شما، در منطقه شما، در ولسوالی و شهر که زندگی میکنین چی تغییرات کلی پس از حملات 11 سپتامبر آمده؟ موضوع برنامه امروز میکروفون شما امین است و من جاوید نعیمی و اسمت ساروان در این برنامه با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی وویل، د سپتمبر له 11 وروسته د خلکو په ژوند کې به خامخا تغییر راغلی، نه یوازې د افغانانو بلکې د امریکایانو او اروپایانو په ژوند کې هم لوی تغییر راغلی دی. چې دا به بیا وروسته درته وایم چې څه تغییر راغلی دی. خو په افغانستان کې شاید تغییر تر نورو ځایونو زیات محسوس وي. د 2000 میلادي کال د سپتمبر له تروریستي حمله وروسته امریکا د نړیوال ائتلاف په مرشي افغانستان ته ځواکونه واستول. د افغانستان د بیا رغونې چارې پیل شوې او البته جنگ لا هم ختم نه دی. د ټلیفون شمیرې 0-9-2-3-15-3 بل شمیره ده 0-8-2-5-5 د افغان بی سیم 8-3 شمیره هم په یاد لري. او دغراس که سکایپ و انترنت لري نو radio.azadi په یاد لري چې زموږ د سکایپ پته ده.
بریم به شنونده های ما از طریق تلفون. بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. تو خیم د زابل ولایت څخه سره په تماس کې ټول مخکتاب شو ټول اوریدم کو خپل مینه د سلام نورم
سلام
درکوم چې کوم چې اخترون د لوی اختر مبارکي خو
سلامات تو اس کور دی ودان مهرباني تو کی صاحب
لکه څنګه چې تاسو ستاسو کې څه تغیر راغلی دی البته تغیرات راغلی دي بعضی مثبت بعضی منفي خو منفي اړخ یې پراخته زموږ په وطن کې داسې تغیرات راغلی دي چې زموږ یو شمېر مشران زموږ قریبان له دغه رئیس بس مړ شوي دي او له لاسه مور کړي دي خو هغه قریبان او زموږ د مخې نفر ټول له بین ولاړو که په هر طرف کې وو که په هغه طرف کې وو خو البته موږ مهاجر ودرلودو زموږ په خپله قریبان په وطن کې مهاجر دي تللي دي له دې ځایه څخه موږ د هغو په پردیسي کې خپل ژوند کوو خو البته زموږ دپاره سرکان جوړ شو تلیفونونه چې زه اوس که تاسو سره په دې تلیفون غږېږم دا یې پرمختیایي برخه ده خو البته موږ ته د ډېرو شهیدانو او مړیو په بدل کې او د ډېرو بندیانو او د ډېرو ځورولو په مقابل کې موږ ته دا په لاس راغلو خو موږ د انسان مرګ ته تلیفون سبولو او هم تلیفون بد بولو ځکه چې انسان ډېر مقدس او محترم مصرف المخلوقات دی هکه ذا سړک موږ په وطن کې امنیت رانیسي او موږ امنیت ونه لرو نو موږ په سړک په شانه زموږ په ټولو د سولې هیله مند یو او دا په ټوله نړۍ کې تجارت راغلو البته امریکا او اروپا او دغو ځایو ته دا تشونه زیات ورسېدو زموږ په ټول وطن کې بربادي او اتمان نن په اختر کې زاړي د خپل بابک نارې وي دا موږ ته ډېره ګرانه تمامه ده دا ټول وطن موږ ته ګلې ګلزار شي او موږ د وطن خپل محبوب
قربان له سلامت اوسئ توخي صاحب مننه کور ودان همدا خبرې دې وکړې شله چې تکرار نه کوي هم یو ځل کافي دي کور دې ودان بیا هم چې ټلیفون دی
بریم بیا ښناوندې دیگر ما کې منتظر هستن بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
مهرباني کوئ سلام
پر تاسو سلام پر اسمت سروان صاحب باندې ویل د ژوند زندگی په خیر در باندې
سلام کور دی ودان تکین صاحب
مهرباني سروان صاحب کچيري موږ د نړۍ په تاریخ کې وګورو شکري کچا او نفرت کړي انسانان سره لري کړي او دا د انساني تمدن په مابین یو ډول مابین کې فاصله رامنځته کوي او انسانان ته یو مابین څخه رامنځته کوي کچيري موږ وګورو قانون وخت کې چې د سپتمبر یو لسم موږ ورته وایو په دغه وخت کې د افغانستان د لوم څخه یو ډول نه یو ډول استفاده شوی و چې کچي وګوري امریکای په یو نت باندې په هغه وخت کې افغانستان درحال د خاطر چې دی یو خوځښت شامل پکې او ځینې نور دغه یو پرمختګ د خاورې تور وخشي او د نننې جګړې روان بهیر د خپل میراث چې په دغه برخه کې میراث پاتې شوی دی نو دا یو شی چې سبا یې دوه چې کوم وګورو په اوس وخت کې هم مهمه واسه خبردار ده چې د خلاصون لار په دې کې نه ده چې موږ دې تل په دې باندې تیرار وکړو ځکه دا سبب څنګه د چې په کوم ځای کې جنگ او جګړه وي هلته د ستونزې حل نه دی پیدا شوی نو د افغانستان هغه وخت چې افغانستان نوم بس شوی دی یا مثلا امریکا په کلي ابتکار مفکوره باندې راغلې وه یا کوم حالت تعبیرونه او مشورې چې ورته شوي دي دا د افغانستان په خیر نه دی او د افغانستان لپاره د نړۍ په مالي شوي دي ژوند هیلې امید دا دی چې خپل د افغانستان حکومت او پراتونکي نور سره ملکونه چې هغه هر وخت افغانستان سره د همکاري ږغ پورته کوي د افغانستان سره په دغه برخه کې همکاري وي چې څنګه کولی شو د دې حالت څخه د خلاصون
کار وکړو تاسو دې خلاصون په لارو باندې خبرې کوي لیکن زموږ پوښتنه دا نه ده تاکین صاحب زموږ پوښتنه دا ده چې تاکین صاحب لطفا له موضوع مو وزې زموږ پوښتنه دا ده چې لدی پی دی پنځله سکلونو کې ستاسو په ژوند کې څه تغیر راغلی ستاسو په سیمه کې ستاسو په کلی کې څه تغیر راغلی لکه څنګه چې مخکې توخی صاحب برته اشاره وکړه
بله و بعض شنونده های ما هم پیام هایی که فرستادن نوشته کردن مثلا جان علی عزتیار از دایکندی نوشته کرده که بعد از حملات 11 سپتامبر تغییرات مثبت در زندگی ما آمد گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان هم نوشته کرده که 11 سپتامبر در حقیقت یک صفحه تازه زندگی را در تمام عرصه ها برای افغان ها باز کرد اما گفتن با تاسف افغان ها نتوانستند از فرصت هایی که مساعد شده بود و از کمک هایی که به افغانستان سرازیر می شد در بهبود زندگی و بازسازی کشور از استفاده مؤثر کنند.
غلام سرور نورزای لهلمند وای زموش په ژوند کې لوی تغییر راغلی دی. سړکونه راته جوړ شول، ښوونځي جوړ شول، کلینیکونه جوړ شول او تلیفون و تلویزیون و نور دیر امکانات را منسته شول. پخوا هم مرگونه و ده طالبان و ده وکمنه یا و ده طالبان و مخی هم ده مجایدین و ترمند جنگونه ول انسانان وجل کدل. اوس هم متاسفانه چه انسانان وجل کیشی. محمد قاسم زواک ده هلمند لولایت لیکی کله چې امریکا افغانستان تخپل زواکونه را واسته ول زمو جوان دیر شسو. ذکر طالبانو پا وقت که پوهنتونونه نو او مشکلات لرل. وجمه ساپی لنګر هر علی کی وای موږ د طالبانو په وخت کې مکتب نه درلود. زما لپاره تر ټولو لوی پرمختګ او لوی تغییر دا دی چې په افغانستان کې نجونو ته دا موقع په لاس ورغله چې ښوونځي ته تللی شي.
بله، تشکر میکنیم از این شنونده ها. حالا هم بریم از طریق تلفن بعض از شنونده های ما را داریم. بفرمایید صبح رادیو آزادی است.
سلامت
اوسئ.
سلامت د ستمبر ورځ خو په امریکایانو هم توره شته وه او بال هغه نه په مونږ باندې تاترینې دوغش جوړ کړه. که تاسو وایئ چې افغانستان ته یو مطبوعاتو ګټه وکړله، یو مکتبو ګټه وکړله، یا یو سرکو ګټه وکړله، چې زه په وطن کې نه یم او په کور زما ورانېږي او زه چې نه مرمه زه به رستېږم، نه هغه مکتب به بیا څوک ووایي. زمونږ په وطن کې واسکټونه نه وو، زمونږ په وطن کې دا شتګر نه وو، زمونږ په وطن کې بمونه نه وو، زمونږ په وطن کې ظالمانه تیاری نه وې. دا وګوره چې نن یې په مونږ باندې تاترینې دوغش جوړ کړی ده، په څه ګټه یې مونږ ته رارسېدلی؟ ګوره عراق یې په څه حالات کې کړ، فلسطین یې په څه حالات کې کړ، سوریا یې په څه حالات کې کړله، اوکراین یې په څه حالات کې کړ، پاکستان یې په څه حالات کې کړ، اوس یو یین پاتې د یین وو او چین او مونږ بیا سره په جنګ باندې اچوي. ګوره دا دې شر دې شر ته راغلی، دا دې مونږ دې نپې لپاره نه ده راغلی، که مونږ ته یې نپې راکولې ګټه یې راکوله.
بله، یعنی تاسو وایئ چې تاسو په ژوند کې مثبت تغییر نه در اخلئ. ستاسو سردار محمد صاحب نظر دا و چې ستاسو په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه در اخلئ، بلکې منفي تغییرات راغلي. مننه. نور نو چین نو هند ته مځئ، د خپل ژوند په اړه خبرې وکړئ.
بله، یک شنونده دیگر را بگیرم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلامونه تاسو ته وروره او د دې راډیو ټول کارکوونکو ته سلام. څه ته پلاری ځین دي تاسو
ته مهرباني خو ځو ځای سي.
دا ستمبر دی ولا سم ستمبر خو ان د افغانستان دی ولا د بربادي او ان د سیسوا کې ورته جوړ شو بل بارو ولا چې دی راغلی و افغانستان باندې حمله کړی و. مکه ته دې داسې او کېدې چې دا ویل یې القاعده په ځای کې وایي. القاعده خو معلومه پرته ده چې تر پرته په کوم ځای نه یې هغه کوي. او دویمه خبره دا چې مخکې خو یو پاکستان سره زموږ د شخړې هغه وي، نو اوس خو اته څلوېښت ملکونو په افغانستان باندې حملې کړي دي چې اثر.
بله، تاسو بیا هم یو څه له موضوع ووتئ. ګورئ، خیر دی، تاسو خپلې خبرې وکړئ، خو لطفا دا موضوع باندې خبرې وکړئ چې ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی دی که نه در اغلی. لکه ځینو چې ویل چې منفي تغییر له سردار محمد ویل چې نه هیڅ ګټه مو نه ده کړی، تاوان مو کړی دی. یا توخی ویل چې ترمنځ ده تاوان مو هم کړی دی، ګټه مو هم کړې ده، څه تغییرات هم راغلي. تاسو په خپل ژوند کې څه تغییر راغلی دی؟ بله، اصلي موضوع هم دا ده.
تعلیم مو که تعلیم سره آشنا شو، نور ډېر شیانو چې مونږ ورسره آشنا شو، خو یعنې ګټې نه تاوان مونږ ته زیات دی. ډېر فیصده مو ګټه کړې او یار فیصده مو تاوان کړی دی.
ډېر مننه. اوس راغلی اصلي موضوع ته. موږ اصلي موضوع هم دا ده چې تاسو په خپل ژوند کې د تغییر په اړه نظر څرګند کړئ. ځینې نور پیغامونه هم شته چې په هغې کې هم ځینو خلکو ویلي دي چې موږ د ګټې په ځای تاوان کړی دی. دا به هم لږ وروسته ولولو. البته ځینو ویلي دي چې ګټه مو کړې ده. نو د تلفون اوریدونکي،
بله، میشه در مورد ای که در منطقه تان، در قریه تان، در ولسوالی و شهر تان چی تغییرات آمده، در این مورد هم اگر شما صحبت بکنین، چون به باور برخی از شنونده های ما سرک ها در افغانستان ساخته شد، بازسازی های صورت گرفت و بعضی های دیگه به نحو شکایت هم دارن. شما چی نظر دارین؟ یک شنونده دیگر داریم از طریق اسکایپ، فکر میکنم از اینا.
بله،
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است،
خبری و کیسه؟
نه، از طریق تلفن هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سروان صاحب ز خروت مکابل خبری کوم تاسو ته سلامونه علیکم
سلامت
همچنان تاسو هم کار ته او اختر رو رسیدو مبارکی وایم تاسو ته مخله مخکی او ټول هوادوالو ته
سلامت
منګه زه خو فقط لکه څوک دی خبرې کوم خو پروګرام را په نظر کې ګورم منګه ډیره ګټه وکړلې دا ګټه په اقتصادي برخه کې سیاسي برخه کې نظامی برخه کې شخصا مثلا خپل ځان منګه شروع کوم او سبب چې ته زه اوسېږم دلته خلک په خو پاکستان ته ټلیفون کوي ټلیفون نه په کورو کې دی ټلیفون کوي د هر چا په جیب کې دا درې سیم کارتونه دي هغه نه ورسته هر سیستم د کورونو کیبلو سره وصل د ټول دنیا خلک ګوري هم د اوس امریکا کې کوم واقع کې په ټول دنیا کې موږ په ټلویزیونو کې ګورو چې دا امکانات خو قطعا وجود نه درلوده بل ډیره مهمه اساسی خبره چې د خلکو په ځوان کې تغیرات راغی منګه د هر شي خواندان سلو په افغانستان کې منګه نه کوم معیاري هوټل درلود چې واده پکې وکړو خلک ته په اسلام آباد کې واده کوو نه کوم معیاري شفاخانه هم درلودله او نه کوم معیاري پوهنتون هم درلوده اوس په هر کوڅه کې هر سړک کې شفاخانې دي شخصي او همچنان پوهنتونونه دي دا لاسته راوړل دي مګر بدبختانه یو بل مشکل چې موږ په سره مواجه سلو د سپتمبر واقع نه وروسته افغانستان د ټول دنیا پیواز جګړه کوي اولین جګړه د تروریستان و امریکایانو سره په سپتمبر واقع نه وروسته شروع شو یعنی غرب سره تروریستان چې جګړه شروع کړل سپتمبر واقع نه وروسته اما اوس دغه جګړه د ټول دنیا جګړه سره ما پیواد کړه د افغانستان د ټول تروریستان په مقابل د جهان په ایواز ټول تروریستان په مقابل کې جګړه کوي دغه یعنی منفی لا سره ولا نه چې دا کېدای شي چې یو خه منج شي خم درست من دغه جګړه منج شي امکان لري چې غوسی بیرون
جناب خروتی که با گذشت 15 سال و به نحو افغانستان از نظرها هم گفته میشه که افتاده یا کمتر توجه به افغانستان میشه فکر میکنین باز هم چنین فرصت های مساعد خواهد شد مثل که پس از 11 سپتامبر بر افغانستان ایجاد شد
ببینین آینه میگه برای تشویش گرفته اکثر روشن فکرهای افغانستان در این تشویش هستن که اگر احیانا کمک های جامعه بین المللی و قطعش اول افغانستان افغانستان پا پس به حالت اولی خود میره اولی قرون وسطی به این مفهوم امیال تمام موضوعات ما که هست منتج محسوس یعنی مربوط است به کمک های خارجی برق ما برق خودم نیست برق مرا پیسیش امریکایی ها میتن اگر امریکایی ها برق مرا نتن ما هیچ چیز نه از تلفن استفاده کردن میتونم نه از تلویزیون نه از کمپیوتر نه از انترنت سیستم برق باید برقای متعار میشد که ما پای خود استاد میشدم همچنان ما تحت نام دموکراسی بسیار یعنی کارهای خلاف موضوعات در وطن خود کردیم مثلا سال میاله دمی تا یک هفته گذشته در افغانستان موضوعات شد که در طول تاریخ افغانستان نشده یک محفل در خود شهر کابل شد چی میشه سرود ملی ایوازی که سرود ملی مملکت نواخته شوه با به نام سوء استفاده از دموکراسی سرود ملی ساختگی جور میشه یا مثلا استخوانه کسی را میارن در یک جای دیگه دفن میکنن یا مثلا هزاران موضوع دیگه که از کلمه افغان منکر شدن ببینید این نتیجه دموکراسی است که ما در بخش از این نتونستیم از دموکراسی که بعد سپتامبر ما به دست آوردیم از او استفاده مثبت کنیم یعنی استفاده منفی شده تشویش روشن فکرها یا سیاسیون افغانستانی است که اگر احیانا کمک های خارجی بالا افغانستان قطع شود ما از حالت قبل از طالبان هم بدتر میریم به خاطر باز تکرار نشود که هیچ چیز پروژه زیربنایی ما نداریم تمام گپای ما روبنایی بوده و تمام تجار ما تمام کسای ما که در رهبری سیاسی حکومت قرار دارند طوری کار کردن کلخ بالای او ماندن پای خودموندن تیر شدن ایتو اساسی کار صورت نگرفته پس بهتر است که افغانا این ازیمی حال متوجه شوند که خب در واقع سپتامبر بعد سپتامبر در زندگی شخصی ما در زندگی فامیل ما در زندگی قریه ما در زندگی ولایت ما در زندگی شهر ما چی تغییرات آمد نقاط منفیش بیرون نویس کنند حکومت قائم بگیرند پلان بتن که بتن برام برق دائمی بتن برام پروژه زیربنایی نشه که سما کمک وقت شما در میدان مون
دیر مننه در انجینیر صاحب متی الله خروت دیر وقت متاسف در کو خیر اوس په ورشو نور اوریدون کو ته مهربانی کو صاحب
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
تشکر جان نعیم صاحب سلام تقدیم میکنم بر شما و بر سربان که پاسی زمانی دن از ولایت بدخشان زلوس والی از هم شما با تمام هستم
بفرمایید صاحب
نعیم صاحب همی همکار ما اشاره کرد که بسیار سخن گپ بود که در افغانستان سعی کنه که اگر مشکلات هایی که پیش شدن در دو بعد از 2000 سپتامبر در افغانستان و از مسجد در زیربنایی زیاد در افغانستان ماشاءالله صورت گرفتن دیگه این طور است که در بدخشان حتی در جای ما سعی کنه در حکومتیش نتوانستن که در بدخشان چیزی جور بکنه مردم بدخشان و از تمام چیز مستفید بروزن حتی سرکای ما سانوز خامه هستند. چون ما مشکلات های دیدیم بعد از سپتامبر سر ما مصیبت ها آمدن که ما تا دادر خدا و بچی کاکا و خیشه خدا از دست دادیم. چون بعد از سپتامبر سر ما بسیار تغییرات ها آمدن. چون در افغانستان حکومت و پیده که و چیزی نتانست چیز کنه. پیلا حکومت هایی که آمدن این حکومت ها در بینشان اختلافات پیداشتن. هیچ نمی کنن که و افغانستان کشور بسازن که تمام و کشور در پیش افغانستان و چیز کنه. ما امروز می‌بینیم که افغانستان در یک حالت بسیار بهبودی قرار داره. افغانستان و کی ما می‌گیم که کی آباد میشه و ما تا هنوز همین آمریکایی‌ها که چیز میشه ما خود افغان مردم های افغان ببینیم که مردم های ما در بدر خود بسر است. هر جا ما مشکلات هایی داره که هیچ مشکلات هایی شاید رفع نمیسه کسی با مشکلات هایی رسیدگی نمی کنه
بلسه.
و من همین مردمی ما اگر اتفاق و اعتماد باشه اگر مردم ما یاد داره که چیز بکنه که همین در برشان سکن حکومت همین حکومت فیده و حکومت پیلا نامده که حکومت بیناو شاید اون که در بدخشان یا چیزی ایجاد بکنه که در بدخشان مردم بدخشان بتوانه از سهولت ها استفاده بکنه. تانه در بدخشان هیچ در ولسواله هایش تمام زیر تهدید است. میبینیم که در ولسواله های وردوج امکان چندین ولسواله پیلا زیر تهدید قرار داره. خب میبینیم که امروز در سرکای ما خامه است از ولایت و ولسواله. ولایت ما را سرکش تانه حکومت کرنه کده فهمیدن ولایت ما همو سرکش که از سرک بدخشان است امور وکیل ما همو فوزیه کوفی همو سرک ما را جور کردن. اگر حکومت تا هنوز هیچ توجهی دیده در بدخشان
نداشتن. تشکر از شما. یعنی اشاره شما به این بود که دستاوردهای در بدخشان صورت گرفته پس از حملات 11 سپتامبر و کارهای بازسازی صورت گرفته اما توجه بیشتر خانش هستیم. تشکر میکنیم شنوندای عزیز و لطفاً در مورد ای که چی کارهای صورت گرفته ای که چی کارهای شوه درست هست. کارها خیلی زیاد هست که باید صورت بگیره اما کارهایی که شده اگر زو برای ما یادآوری کنن. تشکر سپ
مهربانی که سپ خبری وکی آواز میو سٹیٹ دے دسکایپ لاری.
السلام علیکم.
و علیکم السلام
علی میں مقابل تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د اختر مبارکي مختار مخه تاسو ته وایم.
سلامت
اوسئ. ډیره ښه موضوع مې انتخاب کړې ده. واقعا په دې څوارلسو کالو باندې افغانان خپل په ژوند پوه شو دونه ترقی چې ګمان کوم په دې نوي کالو کې نه یې سوې. لکه دا څوارلس کاله چې وشو سړکونه شبخانې پوهنتونونه تعلیم په هره برخه کې پرمختګ ډیر سوی خو تشویش بیا پیدا شوی. دغه همیشه هم داسې سوي د دې وطن بدبخت وطن سره که امان الله خان یو لس کاله خود خدمت وکړه بیا ورپسې د سقاو زوی راجیک سو بیا یې در بدره کړه. داود خان یو 15 کاله خدمت کا وکړه بیا دغسې یو بدبختي راغله. اوس عینن مسلې سره ولا موږ په تشویش کې یو چې یو څوک افغان ځان نه منیم دغسې پرمختګونه را روان دي او دا بدبختي ورځ په ورځ په کمېدو دي. رهبري هم لږ صحیح شوی ده وطن په جوړېدو خو چې دغه حالات ته اوس ګورو څوک هډوکي خخې څوک یو کې د بې اتفاقي بیا را ډېره سوې ده. خدای نه خواسته بیا د زموږ پرمختګونو په اوبو لاهو کېږي. دغه یو تشویش لرو نور پرمختګونه سوي دي که دې دفعه موږ سره چانس یاري وکړي او بیا بدبخت نه سو نو انشاءالله چې دا جنګونه به هم د منځه ځي او دا ګلبدین خان هم را روان دی او بلبل هر څه به جوړ شي انشاءالله. خو لږ حوصله په کار ده. دغه تفرقه اچوونکي بیا خپل کار شروع کړی دی نو خدای دې ناکام لري. خدای
سلامت
باشه. تشکر. سلامت باشین. پیام های زیاد هم داریم. ربانی از بادغیس نوشته کرده که 11 سپتامبر در جهان تغییرات تاریخی را آورده اما در افغانستان گفتن که برخی تغییرات محسوس نیست. و شنونده دیگر ما سلام جان آریان از لوگر نوشته کرده که تغییرات مثبت منفی در زندگی ما آمده. گفتن مخابرات یکی از دستاوردهای خوب بوده. گفتن تکنولوژی عصری به وطن ما آمده و همچنان گفتن که از یا خوش هستن. ولید قانع نوشته در پیام خود که 11 سپتامبر یکی از بهترین روزها گفتن در افغانستان بود به خاطر که طالب های بیرحم از وطن ما نابود شدند. سلیم نوشته کرده در پیام خود که پس از 11 سپتامبر افغانستان به یک غمخانه مبدل شد و ای گفتن دستاوردها همیش از دست ملا عمر بود که یک پنجابی بود. و محمد فهیم ادیب از میدان شهر نوشته کرده که پس از حمله 11 سپتامبر تغییرات ما در زندگی همین بوده که حکومت دو سره شده.
بله او دوی منفی بلالده. عزت الله عظیمی لکندهار ولایت لیکلی لوی تغییری داده چه پخوانی جهادیان او ټوپک سالان او بخشی ټوپک سالاران پر موږ واکداران کړ. بل اوریدون کې شفیق الله هوتکی له کندوز ولایت لیکلی دی، وایي زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راغلی دي، صحي خدمات او داسې نورې اسانتیاوې راغلی دي، ښوونځي مو جوړ شوي دي، او خو ځینې ستونزې شته چې باید حکومت ورته پاملرنه وکړي او په خپل افغانان سره په اتحاد شي او خپل هیواد آباد کړي. نورزی له بکوا چې د فرا ولسوالۍ ده څخه لیکي، وایي زموږ په ژوند کې تغیرات شته دي لکه مکتب، مگر مشکلات هم شته. یولسم د سپتمبر ونړۍ ته یو تاریخي تغییر ورکړی چې په افغانستان کې جمهوریت دوام وکړ او حالات یې تبدیل کړل. دا پیغام ربانی له بادغیس څخه لیکلی و. سلام الدین کمال الدین چپاند په سر کې سلام لیکلی دی، ما فکر کوم چې سلام الدین دی. چپاند صاحب له کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه لیکلی دی، له هغې ورځې د ژوند په خوند پونیو پرمختګ سوی دی، خو له رواني جګړې مو له دې پرمختګونو خوند نه دی اخیستی.
بله، شعیب در پیام خود از کابل نوشته کرده که ایالات متحده امریکا در پس از عملات 11 سپتامبر البته گفتن که رژیم دست نشانده پاکستان را در افغانستان سقوط داد و ای به نفع همه تمام شد. عیسی هم پیام مشابه از ولایت ننگرهار فرستاده و گفته که ایالات متحده امریکا توانست که پاکستانی ها را از افغانستان برانه و یک رژیم خوب روی کار بیا، و گفتن که پیشرفت های هم در افغانستان در 15 سال گذشته محسوس است و با وجود ازی گفتن مشکلات وجود داره.
غلام سرور لیکلی دی لنا معلوم زه، وای زین اوریدون که وای چه ل د امریکایانو ل راتک سره د افغانانو په منځ کې جګړه پیل شوې دی، خو زه دوی ته وایم چې تر دې مخکې کله د افغانانو ترمنځ سوله وه پخوا هم جنګ و. بل اوریدون کې وفال لغمان لیکلی، وای د امریکا ل راتک سره افغانستان پرمختګ کړی، خو افغانان په خپلو منځو کې سره په جنګ کړی دی. وسم دې ټلیفون لاري اوریدون کله روز ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
سروان صاحب، مینه او خلوص څخه ډک سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، او همدارنګه برای محترم نعیمی صاحب بسیار زیاد معظم و مکرم احترامات ما تقدیم است و پیش از پیش عید سعید اضحا را برای اردوی شما و برای همکارای تکنیکی شما، همچنان برای نظر صاحب، برای کل اگه همکارا، برای سایلا جان، حسرت نظیمی، چیز کسایی که مرا میشناسه نه میشناسه، برای شان سلامات تقدیم استن. زمونگا پا ملکی صاحب ترکمی اندازه چی زگور ما د سپتمبر د ولسم څخه وروسته یو لړ مثبت تغیرات هم راغله، او یو لړ نور مثبت تغیرات ته مونږ جنګونه نه پرېږدي. که مونږ جنګونه پرېږدي، زما یوازینۍ که غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، که غواړي چې افغانستان آباد شي، نو زما محترم ورونو، که طالبان یاستئ زمونږ ورونه یاستئ، که هر څوک یاست مونږ تاسو ټول ورونه یو. د طالبان څوک دي؟ خو همدغه زمونږ د ترورو د ماماو د تره زامن دي، او مونږ څوک یو؟ نو نور د جنګه د دوی لاس واخلي، په دې خاطر چې زمونږ په افغانستان کې نور هم ښه کارونه وشي، لکه اوس چې د خوجرواش پروژه جوړه سوله صاحب، د دسوس پروژه به د خیر سره جوړه شي، همدارنګه نور پوهنتونونه او شپخانې جوړې سولې. او که مونږ او تاسو په همدې جنګو کې یو یو د بل دښمني کو، نو هیڅ شی نه کیږي. نو زما یوازینۍ هیله د محترم ورونو څخه دا ده چې په خپل منځ کې جنګ ونه کړي، د خیر سره اوس یو بل ډېر ښه کار جلالت ماب جمهور رئیس صاحب وکړ چې مهاجرینو ته 50,000 نمرې ځمکې د خیر سره په نظر کې نیولي دي، او انشاءالله تعالی زمونږ دا مهاجرین چې راشي د خیر سره که جنګ نه وي، د کار زمینه هم مساعدېږي. جنګ هر څه د خاورو سره یو شان، او که جنگ نی مونږ تاسو به ډیر ذات ترقی وکړو، ملک به ډیر ذات ترقی وکړي، او خدای څخه زه غواړم چې نور په ګران وطن کې صلح راشي، تر څو مونږ وکولې شو مونږ بیا هم د خپل وطن د بیا جوړونې په دغه کې خدمت وکړو، په لار کې خدمت وکړو. نور اوریدونکو ته وخت ورکوم، نو سم کولې دې
خبرې.
سلامات اوسې. یو اوریدونکو بل هم لرلې شو، ځکه چې بیا د خبرونو وخت. مهربانی کوي صاحب،
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی صاحب.
سلام صاحب، جوړ است؟ خیر است؟
سلامت اوسې. مهربانی کوي چې وخت کم دی، یوه دقیقه درته پاته ده، لطفا یو څه ژر.
سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. ویلی مو چې یوه دقیقه وخت لرو، یوه دقیقه هم پوره شوه، دې خبرونو وخت راغلی دی. تاسو ویل چې هیڅ تغییر نه ده راغلی، لیکن د تلیفون له لارې آزادې خبرې کوئ او دې ته هم تغییر نه وایست. خو خیر، ستاسو حق دی، کولی شئ چې له خبرو